دا مشال ریډیو دا وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سويزه بوري وال کاکړم په دې سفر خبرونه کې هر کلی کوم په دې خبرونه کې د پښتونخوا قبایلی سمو پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو خو تر هر څه وړاندې به پامیر ساحل ته ورسو چې تاسو ته د دې سات خبر وړاندې کړو.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر وایي د افغان کډوالو برخلیک پریکړه به وفاقي حکومت کوي. د پاکستان وزیر اعظم د ترهګرۍ ضد تګلارې عملي کولو لپاره د یوې څارنیزې کاري ډلې جوړولو پریکړه کړې او د امریکا ولسمشرۍ څوکۍ ته د ریپبلیکن ګوند نوماند ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا ویلي چې ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت وسله والې ډلې بنسټ ایښودونکی دی. بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلي په پاکستان کې د افغان کډوالو پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو پریکړه وفاقي حکومت کوي. نوموړي تېر ماښام په پېښور کې مشال راډیو ته وویل وفاقي حکومت چې په دې برخه کې هره پریکړه وکړه د حکومت به یې عملي کوي. خټک وویل په پاکستان کې میشت افغان کډوال باید پیژند پاڼې یا د شناخت کاغذونه ولري. د ویل پولیس هغه پاکستانیان هم نیسي چې د شناختي کارډونه نه لري. خو تېره ورځ د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د افغان کډوالو له مشرانو سره تر لیدو وروسته په بیان کې ویلي ول چې د افغانانو ځورولو عمل دې سمدستي پای ته ورسول شي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د ترهګرۍ ضد تګلارې یا نېشنل اکشن پلان عملي کولو لپاره یو څارنیز ټیم جوړوي. نوموړي تېره ورځ په اسلام آباد کې د لوړ پوړو چارواکو غونډې ته وویل له هېواده به د سخت دریځۍ او ترهګرۍ ختمولو لپاره ټول وسایل په کار راولي. په غونډه کې پریکړه وشوه چې د نېشنل اکشن پلان د عملي کولو په څارنیز ټیم کې به وفاقي صوبایي او استخباراتي چارواکي شامل وي. په پرونۍ غونډه کې د وزیرانو ترڅنګ د پوځ او استخباراتي ادارې ISI مشرانو هم ګډون وکړ. د پاکستان وزیر اعظم د هیواد امنیت په اړه د غونډه تر هغه وروسته کړي چې د ګل پر ورځ په کوټه کې په ځانمرګي برید کې درې اویا کسان ووژل شول چې زیاتره یې قانون پوهان او وکیلان ول. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي ترهګري د افغانستان او پاکستان لپاره ګډ ګواښ دی چې پر ضد یې باید اقدامات وشي. د ولسمشر دفتر بیګا ویل غنی پرون د پاکستان له وزیر اعظم میا نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې او د کوټې پر برید یې ورسره خواخوږي وښوده. بیان وایي ولسمشر پاکستانی وزیر اعظم ته وویل ګډې هڅې په سیمه کې د ترهګرۍ مخنیوی کولی شي. عوامي نېشنل ګوند نن په 400 کې د بابړې شهیدانو ورځ لمانځي. بیګا ناوخته هم په 400 کې د 1948 زیږیز کال د اگست 12 د وژل شویو په یاد غونډه وشوه چې ورته د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ترڅنګ ادیبان شاعران او د سیمې ګڼ اوسیدونکي ورغلي ول. غونډې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین ویل د بابړې ورځ د دویمې کربلا په نوم یادیږي خو په کربلا کې دواړه خواوو جنګ کاوه او په بابړه کې د هغه وخت حکومت پر سوله ییز احتجاجي لاریون ډزې کړې وې. د 1948 زیږیز کال په هغه پیښه کې سلګونه کسان وژل شوي ول. تېره ورځ په کراچۍ کې هم فعالانو او ملتپالانو د بابړې ترڅنګ د کوټې وروستي برید پر ضد لاریون کړی و. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پر ولسمشر اشرف غنی انتقاد کړی دی او ویلي دی چې د ولسمشرۍ دندې قابلیت نه لري. نوموړي تېره ورځ په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته په وینا کې ګیله وکړه چې اشرف غنی ورسره په میاشتو میاشتو یوازې نه ویني.
محترم رئیس جمهور افغانستان،
د افغانستان شاغره ولسمشر ته دومره وخت نه لري چې له خپل اجرایي رئیس سره په دریو میاشتو کې لږ تر لږه دوه ساعته یا یو ساعت یوازې یو په یو وګوري. نو ستاسو شاغلي وخت پوڅه تیریشي. هغه څوک چې د بحث حوصله نه لري هغه د ریاست لیاقت هم نه لري.
نا د ملي یووالي حکومت له جوړېدو راهیسې لومړی ځل دی چې عبدالله عبدالله پر ولسمشر اشرف غنی مستقیم انتقاد کړی دی. عبدالله تور پورې کړ چې د هیواد وزارتونو کار په ټپه درېدلی دی او ولسمشر بې له مشورې خلکو ته انعامونه او مډالونه ورکوي. د غنی دفتر د عبدالله دې څرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي خو ټاکل شوی چې دواړه مشران سبا سره وویني. افغانستان له قرغیزستانه غوښتنه کړې چې د کاسا زر او 500 هیوادونو ترمنځ د اورګاډي پټلۍ غځولو د پروژو کارونه چټک کا. دا غوښتنه د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر تېره ورځ په بشکک کې له قرغیز ولسمشر الماس بیگ اتمبایف څخه وکړه. اتمبایف ویل د پروژو عملي کولو ته چمتو دی. د کاسا زر پروژه د قرغیزستان برښنا د تاجکستان او افغانستان له لارې پاکستان ته رسوي او د اورګاډي ګډه پټلۍ افغانستان، قرغیزستان، ایران، تاجکستان او چین له یو بل سره تړي. د امریکا ولسمشر څوکۍ ته د ریپبلیکن ګوند نومان ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا دعوه کړې چې ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت ترهګرې ډلې بنسټ ایښودونکی دی. هلته تېره ورځ د ریپبلیکن ګوند لسګونه غړو او پلویانو د ګوند مشرانو ته پر یو لیک لاسلیکونه وکړل او پر هغوی یې غږ وکړ چې د ټرمپ مرستې پر ځای دې د ګوند وسایل د کانګرس څوکیو پر هغو نوماندانو ولګوي چې له خطر سره مخامخ دي. ټرمپ تېره ورځ جلسې ته په وینا کې وویل پر خپلو کړو خبرو ولاړ دی. د چهارشنبې اشورو پر ورځ نوموړي ویلي ول چې د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ نوماند هیلری کلینټن او اوباما د اسلامي دولت ډلې چارو لپاره تر ټولو ارزښتناکه کسان دي. د ویلي ول د اسلامي دولت ډلې وسلوال د ولسمشر اوباما درناوی کوي او دا چې هغه د دې ډلې بنسټ ایښودونکی دی. د هیلری کلینټن یو بیان پر نوموړي د امریکا سپکاوي کولو تور پورې کړ او ویل چې د ټرمپ خبرې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د څرګندونو انګازې دي. د تایلند پولیس وایي په دوه سیلانیو وړوکو ښارونو کې دوه بمی چاودنې شوي دي چې پکې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي دي. دا چاودنې نن د سیلانیانو لپاره پیژندل شوي وړوکي ښار پوکیت او ترنګ کې شوي دي. تېره ورځ هم په هوا هین ښار کې چاودنه شوې وه چې پکې یو کس وژل شوی او شاوخوا شل ژوبل شوي ول چې پکې نیمایي بهرنیان ول. تر اوسه معلومه نه ده چې څوک د دې بریدونو تر شا دي. خوشنونکي وایي کېدای شي دا د هیواد واکمن رژیم مخالفانو کاروي. تېره اونۍ د رژیم لخوا نوی آئین یا اساسي قانون ولس ته وړاندې کړل شو چې په ریفرنډم یا پټول پښتنه کې منظور کړل شو. دا د دې محل خبرونه سراج زهیر د کرنسیو یا اسعارو لبایو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې پرز د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ لس پیسې اغستل کیږي، یو په 1.6 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي، یو پاوند په 1.9 روپۍ او په 1.9 روپۍ او یا پیسې، یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.43 روپۍ 50 پیسې، د سعودي عرب ریال 25 روپۍ لس پیسې او 25 روپۍ 30 پیسې، د متحده عرب امارات درهم 25 روپۍ او یا پیسې او 25 روپۍ 90 پیسې، او یو افغاني په 1 روپۍ 2.5 پیسی او په یو روپی سلور 50 پیسی، او 295 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي، او 295 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 8 او کم نه کم 6، بنو کې 6 او 6، او په کوټه کې به زیات نه زیات 4 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې پامیر ساحل او سیراج زهیر وړاندې کول. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي افغان کډوال باید پیژن پانی ولري.
بغیر شناخت زه افغانستان ته نشم ده، زه پاسپورت سره زم ده، ما شناختی پاکستانی پولیسونی سیاغه شناخت نی بخامخه بنده.
د پاکستان وزیر اعظم د ترهګرۍ ضد تګلارې عمل کولو هوډ کړی دی. د بلوچستان حکومت وایي د امنیت لپاره به په خپلو ټکټیکونو کې بدلون راولي. نن د بابړي شهیدان ورځ لپاره لمانځن غونډې روانې دي.
مینه د سولې د ورولې احتجاج او قیوم خان او دغه خلکو هغه کولای ورولي او زمونږ د خلکو سینې وي.
د افغانستان اجرایی رئیس ګیلا کړی چې ولسمشر ورسره په میاشتو نه ویني.
محترم رئیس جمهور افغانستان، خودت وقت نداری که با رئیس اجرایی در ظرف 3 ماه حداقل 2 ساعت یا 1 ساعت تنها یک به یک ببین.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. تاسو په خبرونو کې واورئ چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي په پاکستان کې د افغان کډوالو پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو پریکړه به وفاقي حکومت کوي. نوموړي تیر ماښام په پېښور کې مشال ریډیو ته وویل هر افغان چې په پاکستان کې اوسي باید پیژند پاڼه یا د شناختي لپاره کاغذ ولري. له نوموړي سره غلام غوث خبرې کړې دي او له هغه په پاکستان کې د افغان کډوالو برخلیک پاړه پوښتلې دي.
افغان ماجرین پالیسی وفاق اور کئی وفاق دا پالیسی دا یونین چارٹر کے مطابق 2016 دسمبر پورے باغی تا اختیار اور کرے چھ پاکستان کے باپ یو سی باقی چھ دے کے بیا وفاق سے فیصلہ ہو کی او چر دا بکل پوری پاکستان کی منگ باغی بانے عمل درامد کا اتنے کے منگ صوبی اختیار نہیں دی ایکسٹینشن یا پاکستان بار وستن دا وفاقی فیصلی دی وفاقی حکومت بکئی
یعنی رجسٹر شو افغان کڈوالو تو صوبائی حکومت سے نہ آئی کچھ کم غیر رجسٹرڈ افغان کڈوالی نے آگا پدی صوبہ کی سمر
دی وقت آٹھ دس لاکھ دس خلق رجسٹریشن
نو دا غیر رجسٹر شو افغان کڈوالو پبارک کی تاسو دا وفاق نہ سو غختنا کولی چی آیا آگے رجسٹر کی کسنگا
وہ صرف دا دے چھو سڑے دے اگر رجسٹر نہ دے چاہ دے ریکارڈ جوڑ کے بس صرف دا مطالبہ چھو سی سڑے پولیس ہونی سی آگئی چھ ماس رئی سم نشتا شناخت نشتا یہ سم نشتا نو آگا بیا مجبوراً پولیس یا تنگئی یا جیل کے چھ یا بندے یا واپس ہستے ہر چائے پارا پتھر دنیا کے زو چھ افغانستان دزم بغیر شناخت ز افغانستان تنشم دے زو پاسپورٹ سر ازم دے ماں شناخت ہی کیونکہ پاکستان پولیس ہونی سی اگر شناخت نہیں آئیڈینٹیفیکیشن یا بخام خواہ بندے
او وزیر اعلی صاحب تاسو وختي دا هم ویل چې کوم افغان کډوال تر دې دمه رجسٹر شوی نه دی دا غي د پاره یو ان ایچ سی آر والا چې کوم فنڈز دی یا مالی پنګ دی هغه راغلی دی نو دغه حواله سره تاسو سوای
یو ان ایچ سی آر طرف نو فنڈز راغلی دی اکتوبر نه ماته خدای انفارمیشن راکړي فیڈرل منسٹر چې اکتوبر نه باندې رجسٹریشن شروع شي
او اخیرانه پښتنه دا چې کوم افغان کډوال دی دا غي سره مو خبرې اترې کوو نو دوی دا وایي چې د تیرو دوه درو میاشتو راځي پاغي باندې چاپی وحل کیږي او هغه ته په خپل کاروبار او تجارت کولو کې ستونې دي د حواله سره تاسو سوایي
نه نه سفتیان هم کاروبار د دې زوس پاکستان هم زوس امریکا کې کاروبار کو خو زما یو د ویزا خلمه دي د ملک چې خلی سره ریکارډ دی راوړي او ویزا د خیاسه چې افغانستان اوس نو نورن سوګ نه وی راځي نو بارډر دغه باندې اوس چکیږي ریکارډ مونږ ته په کار دی کاروبار مونږ چانه بندو
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک چې زموږ د همکار غلام غوث پښتنو ته ځوابونه ویل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي له هیواده د سختدریزۍ او ترهګرۍ ختمولو لپاره به ټول اقدامات کوي نوموړي تیر مازدیګر په اسلام آباد کې د کوټې تر برید وروسته د ترهګرۍ ضد تګلارې نېشنل اکشن پلان موثریت لپاره د غونډې مشري وکړه نور تفصیل رفعت انجم راکوي
د پاکستان سیاسي او عسکري مشر ولې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی په کامي تګلارې یا په نېشنل اکشن پلان عمل درآمد لپاره د یو اعلی پایه ډلې په جوړولو اتفاق کړی دی د زیارت پر ورځ په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د نېشنل اکشن پلان جاچ اخیستو یوه مهمه غونډه وشوه په دې اعلی پایه غونډه کې د دې خبرې ټینګار یو وار بیا وشو چې له ملک به ترهګرۍ او سخت دریځي ختمول کیږي په دې غونډه کې دا فیصله وشوه چې ترهګرۍ مخنیوي او په ملک کې امن راوستو په لړ کې کامی تګلارې عمل درآمد یقیني کولو لپاره به یو خصوصي ډله یا مانیټرنګ ټاسک فورس جوړولې شي د کې به د وفاقي او صوبایي متعلقه ایجنسیانو او د وفاقي او صوبایي حکومتونو غړي شامل وي د غونډې په موخه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې په ملک کې ترهګرۍ ختمولو او امن راوستلو لپاره به هر ممکنه ګامونه پورته کیږي وزیر اعظم په دې لړ کې اعلی چارواکو ته هدایت وکړو چې په کامی تګلار مؤثر عمل درآمد لپاره د هر کوشش وکړي شي خو بل خوا د سیاسي چارو کارپوه حسن عسکری وایي چې نه یو صوبایي او نه وفاقي حکومت د کامی تګلاری په نافذ کولو کې سنجیده ښکاری
تو جو ٹریک ریکارڈ ہے ہماری گورنمنٹس کا چاہے فیڈرل
کتا سو د وفاقی او صوبائی حکومتونو تیر ریکارڈ وګوري نو دوی د کامی تګلاری په نافذ کولو کې ناکامه شوی دي او د هغې وجه دا ده چې سیاستدانانو ته خپل سیاسي مصلحتونو د لارې خندان جوړ شوی ځکه چې دوی سره د خپل ووټ غم دی د نېشنل اکشن پلان په کال 2014 کې جوړ شوی او تر اوسه پورې د دې سره مثبتې نتیجې نه دي ترلاسه شوی نه خو د وسلوالو فنډونو بندولو لپاره سوازه غمونه پورته شوی او نه د مدرسو اصلاحات لپاره دې سي اقدامات کړي او نه به وکړي د دوی لپاره پکارو چې د ترهګرۍ ته مخنیوي لپاره د یو سوچ نوې اندازې معرفي کړي وي خو دا سي هیڅ په نظر نه راځي نژدنه کړم چې دا حکومتونه په خپل خبرو کې دومره سنجیده دي کله چې په پیښه وشي نو د سوروزو هلې ځلې وشي خو بیا خاموش شي او اوس چې په دې غونډه کې دا کومې فیصلې وشي دا صرف د خبرو تر حد دي په دې عمل کول ګران کاری
د وزیر اعظم وینا وا چې امن راوستو او کامی مفادات په لړ کې استخباراتي ادارو خپل مهم کردار لوبولې حکومت لخوا استخباراتي ادارو سربا هر ممکن مرستې کولې شي غونډه تش په ګڼټو پورې جاری وا چې په کې وفاقي وزیرانو وزیر اعظم مشرانو د پوز مشر جنرال راحیل شریف د آی ایس آی مشر او نور امنیتي جنسو اعلی چارواکو ګډون وکړو رفعت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
په کوټه کې پر وکیلانو تر ځارمرګي برید وروسته تیر ورځ هم په ښار کې د یو قاضي پر قافلې بمی برید وسو چې پکې 14 کسان ژوبل سو دی دوه بریدونو د کوټي امنیت پاړه پښتني پیدا کړی دی. د بلوچستان حکومت صوبائی ویاند وایي د افغانستان بې ثباتی په بلوچستان کې د ناامنۍ لامل دی. شنونکي وایي د پاکستان ځینې وسلوالې ډلې په بلوچستان کې فعال شوې دي. تفصیل د ملیحه امیرزاده په رپورت کې.
د تیر ګل په ورځ د بلوچستان صوبې په سرخر کوټه کې په یو ځانمرګي برید کې درې اویا کسان وژل شول چې زیاتره یې ځایي وکیلان ول. له دغه پیښې دوه ورځې پس یعنی د زیارت په ورځ توم دغلته د سړک غاړې په یو بمي چاودنه کې څوارلس کسان ژوبل شول. دغه پرله پسې پیښو پوښتنه راپورته کړې چې وسلوالو د قبایلي سیمو وروسته اوس بلوچستان ته مخه کړې ده که څنګه. هم په دې اړه مې د بلوچستان صوبې د حکومت ویان انوار الحق کاکړ نه وپوښتل.
افغانستان
په کوټه کې خبریال او شنون کې شهزاده ذوالفقار وایي که څه هم په بلوچستان کې حالات مخکې هم ډېر ښه نه ول خو اوس وسلوالو خپل یاغیتوب ته یو پراخ شکل ورکړی دی.
نور دا یو ډیولپمنټ ضرور شوی دی چې کم هغه افلیټیډ ګروپس چې دي سپاهي صحابه هغه یو هدف د بلوچستان شیعه کمیونټی. البته فرق دا دی چې هغه یو کمیونټی دی او دلته چې دی یو ایجوکیټډ خلک شوی دی، لیکن اول دا صرف یو لوکل سطح باندې لشکر جنگوی خپل کاروایی کولا. اوس پهغه کې داعش، طالبان، القاعده، جیش اسلام دا تنظیمونه هغوی چې دی فار ډیفرنٹ ریزن چې دی هغوی نوم ورکړی دی، مګر خلک یو دی، هغوی اوس انوالو شوي دي.
د شهزاده ذوالفقار په خبره د صوبې هغه برخې چې وسلوال ورته د ضرب عذب عملیاتو له امله وروختي وو اوس هم ځینې پکې پټ دي او په راتلونکي کې به یې کاروایانې مخې ته راځي. بلخوا انوار الحق کاکړ وایي حکومت د دغو پیښو د مخنیوي لپاره په تکتیکونو کې خای بدلون راولي چې پر ستراتیژي یې غور روان دي.
د دې د مخنیوي لپاره موږ په لوکل خپل ادمنستریشن کې سوچ کوو چې بدلون هم راوړي او موږ ټکټیک را هم ورسره ده بدلی شي. د لا اینډ اورډر په سچویشن باندې درې های لیول میټینګ شوې دي او ډېر غور او فکر په دې شوې دي. او یو کومبینګ اپریشن کوم چې جن راهیل ډایرکټ کړو نو هغه کومبینګ اپریشن سټرکچر دی.
د پېښور په ارمی پبلک سکول او د چارسدې په باچا خان پوهنتون د بریدونو وروسته د کوټې په وکیلانو حمله درېمه داسې پېښه ده چې په دومره لویه کچه د ولس غوسه راپارولې او د سیاستوالانو په ګډون زیاتره خلک له حکومت نه د ټولو وسلوالو پر ضد د کوټلي ګامونه پورته کولو غوښتنه کوي.
ملیحا امیرزاده او اومن نیشنل ګوند نن په چارسدا کې د بابړي شهیدانو ورځ لمانځي. بیگانه وخت هم په چارسدا کې د 1948 کال د اگست 12 د وژل شویو په یاد غونډه وسوه چې ورته د اومن نیشنل ګوند مشرانو ترڅنګ ادیبانو، شاعرانو او د سیمې ګاڼ او شمیر اوسیدونکو ورغلي وو. او په دې اړه د شبیر احمد جان رپورت اورو چې د نومیالي شاعر اکمل لیونی په ژغ پیلېږي.
مشر ملما می افتخار حسین ویل چې په 12 اگست کار 1948 کې چې د هغه وخت د پښتونخوا صوبې د مسلم لیگ وزیر اعلی قیوم خان کوم ظلم په بیګنا پرمنا او پلاستش پښتنو خدای خدمتګارو باندې کړی وو تر ننه د پښتنو په سیمه دویمه کربلا یادیږي. خو چې د بابړې دغه پیښه د حسن حسین د کربلا نه هم سخته او د ظلم ډکه وه، ځکه چې په هغې کربلا کې د دواړو اړخه مقابله کېده او د بابړې په کربلا کې د خدای خدمتګارو لخوا هیڅ مزاحمت نه و. افتخار حسینی ویل چې په دغه وژل شوو او ژوبل شوو چې د حکومت کوم بارود او ګولې لګېدلې وې د هغې پیسې هم د دغې خلکو نه د تاوان په توګه واخیستل او د هغوی جایدادونه یې ضبط کړل.
خالي لاسونو د امن او د مینې او د سولې او د ورورولۍ احتجاج او قیوم خان او د هغه خلکو هغې ګولۍ ورولې او زموږ د خلکو سینې وې. دغه رنګ زنانه راووته، دغه رنګ ماشومان راووته او هغه شهیدان کړو. بیا په سر د قرآن شریفونو هغه ورسره شهیدان کړو. پاسه شپږ سوه کسان زموږ شهیدان شو. څه اوبو ته واچول حکومت وی چې د دې باندې یوولس زره سره لګیدلی زموږ د خزانه تاوان شوی دی لہذا مونږ کوم دی د جیدان نیلام کو او دا ته چې کوم دی نو اخره د غرنګیو ک دا د دنیا واحد ظلم دی چې کړي حکومت سزا مونږ لراکا او بیا د هغه ګولو قیمت چې د خزانه پیسې په لګیدلی دی دا چې د دنیا په مخ بل زور ظلم جبر نشوي
نو مړول چې دوی د بابړ شهیدانو سره د غلوس کوي چې هم دغه شان به دوی د خپل حقونو لپاره جنگيږي او چې ترسو ژوند دی د بابړ دروازه په خود رناویل مانځي
دا چې کوم کربلا ثانی دا د بابړ ورځ دا شهیدانو وینه به کوم دی ماتم نکو دا زمونږ قوت دی دا زمونږ په جذبه له بزور ورکی د دې وطن غلامی ختمون د دې وطن ازادي خشتل د دې وطن د خلکو بنیادی حقوق ګټل او د دې خلکو چې کوم دی پہچان ګټل دا جنگ دی زمونږ او دا خدای خدمتګارو سره وعده ده چې په جون جوندی دا شمه وکم دی مړکېدو ته نه ورکو
هم دغه دستوري ته خپل وینا کې د عوامي نشنګون صوبای ډیپټی جنرال سیکرټری ایمل ولی خان ویل چې د بابړې د پیښې وروسته اوس هم د پښتنو په سیمه پښتانه وژل کیږي خو یې تر اوسه دوی ته د خپل ګنا او د دشمن پته ونه لګیدا نن به د چرسدې په بابړ سیمه کې د شهیدانو په دغه یادګار باندې د عوامي نېشنل ګوند او د عوامي نېشنل ولی سانګي مشران ګلونه هم غوړوي او وروسته به غټ دستوري هم کوي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
د اومنیشل ګوند از د کوونکو سازمان پښتون سټوډنټ فیډریشن اتیر ورځ په کراچۍ کې د کوټي برید او بابړی عامه وژنې پر ضد احتجاجي لاریون کړی چې پکې له زده کوونکو سره د ګوند ځینو مشرانو هم ګډون درلود مظاهره کوونکو پر حکومت غږ وکړ چې د کوټي برید ذمہوار دی ونیسي په 1948 کال کې د پاکستان امنیتي سرتیرو په بابړ کې د خدای خدمتګارانو پر احتجاجي لاریون ډزې کړې وې چې پکې سلګونه کسان پر هغه ځای باندې وجل سوي وو محمد عمران نور معلومات راکوي
دغلاریون د پونتون نه تر نیپا سلور لارې او بیا بیرته پونتون کې پایته ورسید چې پکې د ځوانانو ترڅنګ پیغلې هم موجوده وي او په ملک روان د تر هغه پر ضد یې نارې وهلې د پښتون سټوډنټ فیډریشن سند سانګې صوبائی مشر فدا کاکړ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې خلک د کوټي په خلاف بل رنگ ورکول غواړي ولې دا د یو قام په کور برید دی باید په دې شکل ورته وکتلې شي
دوه ورځې مخکې موږ یو ډېر افسوسناک واقعه وشوه په کوټه کې زمونږ چې کم اسټیبلشمنټ وو هغه سیول وو هغه ملټري وو هغه لاړو هلته ورسېدو دا ډېر ښه خبر ده چې هغه زموږ په غم کې شریک شو موږ سره ځان دغه وکړو یو بیان مالته وکتو چې ډېر افسوس ماته وشو چې هغه یو بیان ورکړو چې دا په اکانومیک کوریډور باندې حمله ده دا خبره اکانومیک کوریډور چې کوم دی دا د یو کال مسله ده او زمونږ په کور باندې په موږ دا جنگ چې مسله شوی دی دا د لس کالو نه دی نو هغه ته دا موږ ډېر ښه پوه یو دا اویر اویرنس په موږ کې شته چې دا هغه مسله نه ده دا نورې مسلې مسایل دي چې دا هغو حل کول پکار دي دا په اقتصادي راداري باندې حمله نه ده دا زمونږ په کور حمله ده او دا د دې حملې موږ د تیر لس کال نه په پښتونخوا کې شکار یو او اوس چې کوم دی دا جنگ منتقل کړو د بلوچستان خوا ته
د اردو پوهنتون د پښتون سټوډنټ فیډریشن یو غړي حبیب الرحمن مندوخیل مشال ریډیو ته وویل چې د لاریون مقصد د غدواړو پیښې غندل وو او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې باید د کوټې پیښې د وژل شوو پښتنو قاتلان زر تر زره ونیول شي
طلبا او دکتور خلکو ته موږ دعوت ورکړو ډېر خلکو په دې کې مظاهرو کې ریلی کې شرکت وکړه پیس واک کې او دې پیس واک موږ د ایم ایس سی بلاک سٹارټ کو او نیپا نمبر موږ رالو د مین بیسک ګیټ ته موږ د پرامن پیس واک ختم کو او د دې دهشتګردانو خلاف موږ آواز اوچت کړی دی او موږ امید کوو چې حکومت وخت زموږ د کم چې ملګري موږ شهید شوي دي دا قاتلان ان شاء الله گرفتار کړي
د لاریون وړاندې د پی ایس ایف مشرانو محصلینو د دباوړې د پیښې د تاریخ په اړه ویناګانې وکړې او وی ویل چې بابړه کې د هغه وخت حکومت د خدایي خدمتګارانو سره زیاتې کړې وو او وی ویل چې د پښتنو سره د کال 1948 نه تر اوسه پورې زیاتې روان دي او پښتون قام ویخته او خپل راتلونکي نسل به هم د خپل تاریخ نه خبر ساتي په پای کې د بابړې پیښه او د کوټې په برید کې د وجل شو لپاره دعا غوښتل شو محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
د پاکستان قومي اسمبلی حکومتي غړو په هغه هیواد کې د برېښنايي جرمونو مخنیوي قانون مسوده منزور کړی دا چې اوس به ولسمشر ته د لاسلیک لپاره استول کېږي تیر ورځ په قومي اسمبلی کې د مسودې په اړه بحث وسو چې په اپوزیشن ډلو رد کړه او ویل چې دا قانوني مسوده د بشري حقوقو ضد ده شنونکي هم د مسودې پر بیلابیلو برخو انتقاد کوي سراج زهیر رپورت لري
په دې مخه مخالف ډلو دا بل د بشري حقوقو پر ضد وګرځولو او وی ویل چې دا قانون د ذاتی ګټو او سیاسي انتقام لپاره کارول کیدی شي، نو باید چې حکومت یا دا بل واپس واخلي او یا په دې کې ترمیم وکړي. د پاکستان پیپلز پارټي نفیسا شاه ویل چې دوی به د دې بل پر ضد په هر ډګر اواز پورته کوي، ځکه چې دا د بشري حقوقو پر ضد دی. لمشال ریډیو سره خبرو کې د جماعت اسلامي پارلماني مشر صاحبزاده طارق الله ویل که څه هم حکومت دا بل منظور خودوی بیا هم دا مشوره ورکوي چې په دې باندې د غور وکړي.
دا بل با سبا پولیټیکل وکټمایزیشن لپاره به استعمالیږي، لیکن په حقیقت کې زه خو د دې خبره بالکل قائل هم یم چې نن په نت او په سوشل میډیا او په دې باندې چې کومه قسم لا جرایم او کومه خرابې او کومه د خلکو تزهیق او بې عزتي کیږي، دا غیر لپاره بالکل یو قانون پکار دی. دا غیر لپاره بالکل لکه څنګه بیرونی دنیا کې اوم سایبر کرائم فنوم باندې یو حمله، لیکن کما تحفظات چیز اپوزیشن ترپنے نے رزل بیا منگا گئی تدا ہوئے چر تاسو دیر پار دوبارہ دا لگا کنسیڈر کئی.
ہمداشن دا پاکستان تحریک انصاف تا قومی اسمبلی غڑی حمید الحق مشال ریڈیو تا اویل چی دا بل نئی آوازی دا عام خلکو بلکہ دا حکومت لپارا با ہم پخپل مسئلے پیدا کوی.
دا نواز شریف حکومت کی عمدہ سے دا سپیڈی ٹرائل او انسداد دے صدر دے عدالتوں ما کم جوڑی نو اگر اخر کی بیوم پکیا گا پک سزا موت او غم سنائی ویگی نو دا دام قانون هم چې دی دنیا مخ په ترکه روانه ده. هم په دې سیستم باندې الکترانیک میډیا باندې او په دې سوشل میډیا باندې او په دې نورو باندې چې دی ملکونه ترکه کوي، نن سبا ټول بزنس په دې روان دی او په دې کې که چېرته فرض کړه سړی مس یوز کوي نو د هغې لپاره یو خپل طریقه کار نور هم شته، او دې سره پاکستان به ډېر بالکل الگ تلگ شي، ځکه چې دا قانون داسې دی چې په دې کې هېچا ته هم خیر نشته، هېچا ته هم خیر نشته. ته د خیر خبر مطلب دی چې ته ورکې، نو عموم چې دی غرق شولې که په جلوس کې دی په چا باندې تنقید وکړو نو عموم لاړلې.
ریډیو چې په دې اړه د قانوني او سیاسي چارو تجزیه کار شاه بودین خټک نو پوښتل، نو د هغه وینا وه
څومره چې ما کتل ده نو په هغه کې ډېرې سختې سزاګانې یو خو مقرر شوې دي، او هغه سزاګانې سړی حیران شي چې دغه جرمونو دغه سزاګانې څنګه کېدای شي. زمونږ عوام چې کم دي دا خو دهشتګرد نه دي که نه، دهشتګردۍ دپاره خو خپل یو قانون موجود دی که نه. څوک د انټرنیټ د لارې نه دهشتګردۍ له دوام ورکوي یا دهشتګردي کوي نو هغه خلاف خو پکار ده چې د دهشتګردۍ د لاندې کاروای وشي که نه. د یو تصویر شیر کولو کمنټ ورکولو دپاره نو هغه دهشتګردي څنګه کېدای شي؟ نو زما په خیال دا یو تور قانون دی او د دې بالکل واپس اخیستل پکار دي.
دا بل به اوس د پاکستان صدر ممنون حسین ته وړاندې کیږي او د هغه د لاسلیک وروسته به په باقاعده توګه قانون وګرځي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په لوګر کې د پیښې ښکار سوي هلیکاپټرې عملی خوشي کولو لپاره یې هلو ځلو ته دوام ورکړی او افغانستان ورته د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د یاد وزارت وین نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل کابل ورته ویلي چې د پنجاب ایم ای اولس هلیکاپټر عمله خوندي ده. دا هلیکاپټر د روانې میاشتې پر 14مه وروسته روانه و چې د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې په بیړنۍ توګه ناسته کړې وه. نور تفصیل رابع اکرم خان راکوي.
د سیارت په ورځ د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا د اونیسي خبري غونډې په موقع وویل چې دې لړ کې د افغانستان چارواکو سره خبرې روانې دي او پاکستان ته یې باور ورکړی دی چې د عملي بازیابۍ لپاره کوشونه روان دي.
د پاکستان خارجه وزارت د پیښې سمدستي پس په کابل کې د پاکستان سفارت او په اسلام آباد کې د افغان سفارت د لارې د هلیکاپټر درک معلومولو او د عملي بازیابۍ په اړه د افغانستان چارواکو سره رابطې کړې وې. په کابل کې زموږ سفیر مسلسل د افغانستان د قومي سلامتیا مشیر او خارجه وزارت سره رابطې کې دی. د افغانستان چارواکو لخوا موږ ته ویلې شوې دي چې عمله خوندي ده. هغوی موږ ته باور راکړی چې د عملي بازیابۍ لپاره د سیمې مشرانو په مرسته کوششونه کوي. خارجه وزارت به د عملي تر بازیابۍ پورې کوششونه جاري ساتي.
چارواکي وایي د پنجاب صوبې ایم آی 17 هلیکاپټر د روانې میاشتې په 14مه نیټه د افغانستان لوګر ولایت کې بیړنۍ ناسته کړې وه او د عملی شپږ کسان چې یو پکې د روس ټیکنیشن وو طالبانو یرغمل کړی دي. د پاکستان خارجه چارو وزارت په وینا چې دا هلیکاپټر د افغانستان له لارې ازبکستان او بیا د هغه ځای نه روس ته هم د دې هلیکاپټر ترمیمي کار لپاره روان وو. دې لړکې د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی سره رابطه هم کړې وه. د افغانستان ولسمشر امنیتي چارواکو ته امر کړی وو چې یرغمل شوي کسان دې د طالبانو له ولکې راخوشي کړی شي او یو ډلې ته یې هم د دې پیښې د تحقیقاتو هدایت کړی دی. طالبانو د دغه شپږو کسانو د خوشي کېدو په اړه ځینې شرطونه هم ایښي دي، خو جزئیات یې لا مخې ته نه دي راغلي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوې. له پامیر ساحل څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلی په پاکستان کې د افغان کډوالو پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو پریکړه وفاقي حکومت کوي. نوموړي تیر ماښام په پېښور کې مشال راډیو ته وویل په پاکستان کې میشت افغان کډوال باید پیژندپاڼې یا شناخت کاغذونه ولري، ځکه چې د ده په وینا چې دی افغانستان ته ځي هم نو ویزا او پاسپورټ ورسره وي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د ترهګرۍ ضد تګلارې یا نیشنل اکشن پلان عملي کولو لپاره یو د څارنې ټیم جوړوي. نوموړي تېره ورځ په اسلام آباد کې د لوړ پوړو چارواکو غونډې ته وویل له هېواده به د سخت ریزۍ او ترهګرۍ ختمولو لپاره ټول وسایل په کار راولي. افغان ولسمشر اشرف غني ویلي ترهګرۍ د افغانستان او پاکستان لپاره ګډ ګواښ دی چې پر ضد یې باید اقدامات وشي. د ولسمشر دفتر بیګا ویل غني پرون د پاکستان له وزیر اعظم میا نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې او ورته وویل چې د ترهګرۍ پر ضد ګډې هڅې پکار دي. عوامي نېشنل ګوند نن په 400 کې د بابړي شهیدانو ورځ لمانځي. بیګانا وخت هم په 400 کې د 1940 زیږیز کال د اگست 12 د وژل شویو په یاد غونډه وشوه چې ورته د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ترڅنګ دیوان شاعران او د سیمې ګڼ اوسیدونکي ورغلي ول. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پر ولسمشر اشرف غنی انتقاد کړی دی. ویلي دي چې د ولسمشرۍ دندې قابلیت نه لري. نوموړي تېره ورځ په کابل کې ځوانانو یو غونډې ته په وینا کې ګیله وکړه چې اشرف غنی ورسره په میاشتو میاشتو نه ویني. افغانستان له قرغیزستان غوښتنه وکړه چې د کاسا زر او 500 هیوادونو ترمنځ د اورګاډي پټلۍ غځولو د پروژو کارونه چټک کړي. د امریکا ولسمشرۍ څوکۍ ته د ریپبلیکن ګوند نوماند ډونالد ټرمپ یو ځل بیا دا وکړي چې ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت ترهګرۍ ډلې 65 ایښودونکی دی. هلته د هیلری کلینټن یو بیان پر نوموړي د امریکا د سپکاوي کولو تور پورې کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. خبرونه مو واورید چې پامیر ساحل وړاندې کول او ځو اسلام آباد او ګورش د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپل ګڼو کې پر څه باندې لیکنې کړې دي. د مشال ریډیو خبریالی رابع اکرم خان لوستي او لنډیز وړاندې کوي.
د اردو چپ ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبې په ورځ قومي اسمبلی کې د کوټه سانحې په اړه پالیسي بیان ورکولو په وخت ویلي دي چې د پاکستان حکومت، ولس، پوځونه او د قومي سلامتیا ادارې د ترهګرۍ خلاف جنګ کې متحده دي او دا جنګ به سرته رسول کیږي. ادارې وړاندې لیکي چې کوټه کې شوې ترهګرۍ یو وار بیا کم اندېښنې کې اچولې. وسلوالې ډلې په منظم انداز کې غونډمل کې کاروایانی کوي. دوی د ماتې ورکول لپاره حکومت او مخالفه ډلې په شمول ټول سیاسي ګوندونو له بخ منځي اختلافات یو اړخ ته کول وی. ادارې وایي د وسلوالو خاتمې لپاره د اغې د امداد او د مدد کوونکو مخنیوي ضروري شوی دی. د هر سره لپاره حکومت لبه کوټلي ګامونه پورته کول وی او حکومت په شمول ټول سیاسي ګوندونو لبه د ترهګرۍ مخنیوي لپاره عملی کار کول وی. دا هم هغه لار ده چې د ملک سلامتیا او د تحفظ ضامن ده. په همدې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې حکومت د پوځي عدالتونو موده په سیوا کولو غبر کوي، خو زموږ مطابق که سیاسي ګوندونه په دې رسا هم شي خو پوځي عدالتونه د مسلې کمل حل نه دی بلکې یو برخې ده. ادارې په وینا د ترهګرۍ مخنیوي لپاره حکومت قومي تګلارې جوړ کړې و خو په هغه عمل درآمد و نه شو. ادارې وایي موږ د کوم وسلوالو خاتمه لپاره چرنیس اپریشن کوو، هغه ډیر په اسانه موږ په نخ کړی دی نه سو ګڼل شي. اوس په کار ده چې د خبرو په ځای عملی اقدامات وکړي شي او وسلوال په هر قیمت د ختمولو لوسی سرته ورسول شي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د ماشومانو تختولو کاروبار اگر چې یو ملک سره تړلې نه دی، د ټولو جنو بشیانو د ماشومانو د تختولو خبرونه مخې ته راځي. ادارې وایي شام او عراق نه هجرت کوونکي مهاجرین ماشومان او د ملیشیا ماشومانو تختولو خبرونه هم را روان دي او دا ورسره هم ویلې کیږي چې دغې د آزادو تجارت کیږي. نو د دې نه معلومیږي چې د کاروبار یو نړیوال نتورک حیثیت خپل کړی دی. ادارې مخکې لیکي د پاکستان په لاهور، پېښور، کوټه او نور ښارونو او کلیوالو سیمو کې د ماشومانو د تختولو یو شمېر کیسونه مخې ته راغلي دي او په خاص توګه د لاهور نه د اندېښنې وړ خبرونه را روان دي. دې لړکې د پنجاب صوبې پولیسو ویلي وو چې شاخوا شپږ سوه ماشومان د تختولو په خبرونو کې څه حقیقت نشته او دا هغه ماشومان دي چې له کورونو تښتېدلي او اوس کورونو ته لیږل شوي دي. خو د دې باوجود د ماشومانو د تختولو سلسله روانه ده. ادارې اخیر کلي کې د پاکستان قومي تحقیقاتي ادارې اف آی اے د ماشومانو تختولو او د هغې د اعضاو د تجارت مخنیوي لپاره یو خصوصي سیل جوړ کړی دی چې مثبت قدم دی. هیله پکار ده چې وفاقي او صوبایي حکومتونه به د مکرو کاروبار خاتمې لپاره هر ممکن اقدامات وچتوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اژانس فرانس پریس په کوټه کې وروستي بریت په کتو هلته د وسلوالو ډلو پر فعالیتونو لیکنه خبره کړې ده. هلته د ډیپلوماټ مجلې په هلمند کې د افغان ملي امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ د روانې جګړې په اړه لیکنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې شاهین بنیرای وړاندې کوي.
ای پی لیکلی دی چې په کوټه کې د یو جج د گاډو په قافله بمی بریت شوی دی. په بریت کې جج ظهور شهوانی روغ وته دی خو سلور پولیس والا او نه لاروی پکې ټپیان شوی دی. کارپوهان وایي چې په وکیلانو د ګل د ورځې خونړی بریت د قانون پوهانو په ټولنه کې تشه رامنځته کړې ده، ځکه چې دا وکیلان د هیواد په دغه خطرناکه صوبه کې د انصاف یقیني کولو لپاره ډیر مهم و. خبری ایجنس لیکلی دی بلوچستان په قدرتي وسلو غنی خو غریب صوبه ده او د وسلوالو ډلو هلو زلو ډیر اغیزمنه کړې ده. بلخوا د ډیپلوماټ مجلې د افغانستان په هلمند کې د روانې جګړې په اړه په خپل راپور کې لیکلی دی چې هلمند د افغانستان تر ټولو لوی صوبه ده چې په مرحله واره توګه د حکومت د لاسوځي او په دغه سیمو کې وسلوالو طالبانو خپل فعالیتونه نور هم ګړندي کړي دي. ناټو په یو بیان کې په هلمند کې په خراب امنیتي وضع د خپل فکرمندۍ څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې په هلمند کې د تیرو سو ونو نه جګړه روانه ده. د هلمند گورنر بیان ای پی خبری ایجنسی ته ویلي دي چې په تیرو سو ونو کې له ولایته ډیر زره خلک بې کوره شوي دي. د ډیپلوماټ لیکلي دي چې د دې هر سنه دا خبره څرګندېږي چې د افغان ځواکونو لپاره د امریکایي ځواکونو مرسته څومره مهمه ده. نیویارک ټایمز لیکلی دی چې امریکایي ځواکونه د هوا د لارې د افغان امنیتي ځواکونو مرسته کوي او هم دغه وجه ده چې په ډیرو سیمو کې افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو د مخکې تللو لاره نیولې ده.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ملي وحدت حکومت تر جوړېدو وروسته د لومړي ځل لپاره پر ولسمشر اشرف غنی انتقاد کړی دی. نوموړي تېره ورځ د ځوانانو یوې غونډې ته په وینا کې ګیله وکړه چې ولسمشر ورسره په میاشتو کې هم یو ځل نه ویني. ټاکل شوی چې دواړه مشران سبا له یو بل سره وویني. د ولسمشر دفتر د عبدالله عبدالله انتقادونو په اړه لاڅه نه دی ویلي. احمد شیبر رپورټ لري.
تمه ده چې سبا د افغانستان نو ولسمشر سره اجرایی رئیس د هغو اختلافاتو په اړه خبرې وکړي چې تېره ورځې اشاره ورته وکړه. د ځوانانو یوې غونډې ته د پنجشنبې په ورځ اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د خبرو پر مهال پر ولسمشر اشرف غنی انتقاد وکړ چې له ده سره په میاشتو میاشتو د یو په یو خبرو زمینه نه برابروي.
محترم رئیس جمهور افغانستان، خودت وقت نداری که با رئیس
د افغانستان شاغره ولسمشر ته دومره وخت نه لري چې له خپل اجرایی رئیس سره په دریو میاشتو کې لږ تر لږه دوه ساعته یا یو ساعت یوازې یو په یو وګوري. نو ستاسو شاغلي وخت په څه تېرېږي؟ هغه څوک چې د بحث حوصله نه لري هغه د ریاست لیاقت هم نه لري. اجرایی رئیس د انتخاباتي اصلاحاتو د راوستو په موضوع کې هم پر اشرف غنی انتقاد وکړ او ویې ویل چې له ولس سره مو د ملي وحدت د حکومت په پیل کې ژمنه کړې وه چې دا اصلاحات به راولو. عبدالله عبدالله د ولسمشر له لوري د یو شمېر کسانو د ټاکلو مسله تر سوال لاندې راوسته. ده د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د ادارې د مشر په توګه د نادر نادري ټاکلو ته اشاره وکړه او ویې ویل چې داسې پرېکړې هغه ژمنې تر پښو لاندې کوي چې له ولس سره مو کړې دي. کله چې یو چا څلور ورځې په یوې حکومتي ادارې کې کار نه وي کړی او د ټول هیواد د اداري اصلاحاتو مسؤل شي، خامخا موږ په دې برخه کې نظر لرو. د سه شنبې په ورځ له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې خبر ورکړل شو چې نادر نادري د اداري اصلاحاتو د بهیر د چټکېدو په منظور د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د ادارې مشر ټاکل شوی دی. اجرایی رئیس د ټاکلو په ترڅ کې د لوی څارنوال څوکۍ یاد کړه او ویل چې داسې څوک دې څوکۍ ته معرفي شوی وو چې کله ما امتحان ترې واخیست هیڅ مسلکی نه و. اجرایی رئیس د ملي وحدت حکومت پر اداري کارونو هم انتقاد وکړ او ویل چې په وزارتونو کې کارونه نشته او له مشورې پرته وزیران سټایل کیږي. وزارتونه فلج دي، وزارتونه خویندې او خورلنې لري، ورونه او بیا سکا او ناسکا لري. یو وزیر ته د وزیر اکبر خان مډال ورکوي. د وزیر اکبر خان مډال چې کله یو وزیر ته ورکول کیږي نو دا داسې د بحث مسله ده چې باید د حکومت په دننه کې ترسره شي. د افغانستان کابینه باید بحث پرې وکړي چې دا پرشته یو لاسته راوړنه شته که نشته. عبدالله عبدالله بیا وویل چې خلک د هیواد له روان وضعیت راضي نه دي او خلک له ما ګیله کوي چې ولې دې دا کار داسې ونه کړ او پر هغې موضوع ډې ټینګار ونه کړ. عبدالله عبدالله د تذکرو مسله یاد کړه چې باید هواره شي. اجرائی رئیس بیا د حبیب الله کلکانی مړی ته اشاره وکړه او وی ویل چې ګڼ خلک دا غوښتنه لري چې د شاغلی کلکانی مړی له سره خاورو ته وسپارل شي، خو ولسمشر دا موضوع ځنډوي او تر اوسه دا مسله نه ده حل شوې.
احمد شیبرو، افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې وژنې او جنگونه به کله هم ملي یووالي ته زیان ونه رسوي، بلکې د تپل سوي جنگ په وړاندې به بریالی کیږي. ولسمشر غنی د پنځشنبه په ورځ د حشمت خلیل کرزی د تلین په دویمه لمنځغونډه کې چې په ارګ کې جوړ شوی و ټینګار وکړ چې د ټولو افغانانو ارمان سوله ده او دې هدف ته د رسیدو لپاره باید اتفاق وکړي. نور تفصیل دا یوسف زدران پر رپورٹ کی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای چې په افغانستان کې د وژل شو کسانو اهداف او د سولې ملي ارمان ته رسیدو لپاره ملي یووالی اړین دی. ښاغلی غنی د پنځم په ورځ د کندهار او قومي مخور او د ولایت دولتي شورا د بخوانی غړي حشمت خان خلیل کرزی د دویم تلین مراسمو منځغونډه ته وویل دښمن هغه څوک وژني چې پوهیږي افغانستان د خپلو ارمانونو په لوري بیولی شي. هغه وویل چې د قرباني شو خلکو ستر ارمان سوله وه او د هدف ته به د ملي یووالي له لارې هڅه کوي.
کله هم نه زیانمنی کی او د دې تپل شوې جګړې په وړاندې موږ بریالي کیږو. د سولې ارمان یوازې د شهید خان ارمان نه ده، بلکې زموږ د ټولو اول او اخري ارمان سوله ده.
د حشمت کرزی د دویم تلین د منځغونډې مراسمو ته چې په ار کې جوړ شوی د نورو ګڼو دولتي چارواکو ترڅنګ پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د نوې ملي جبې مشر انور الحق احدی او ډېر هغه کسان چې ډېر وخت پر ملي یووالي حکومت انتقادونه کوي هم بلل شوی وو. حشمت کرزی چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ترزوی هم کې د دوه کال وړاندې د جولای د میاشتې په 9 نیټه کوشنی اختر په دویم ورځ د ځانمرګي بریدګر لخوا چې د اختر مبارکۍ په جامه کې ورغلی او وژل شو. افغان حکومت دا د زنځیري وژنو لړۍ بللې چې له دې وړاندې هم ګڼ شمېر قومي مشران، دیني عالمان، مترا څیرې او حکومتي چارواکي وژلي دي. احمد شاه مسعود، د سولې د عالي شورا رئیس برهان الدین رباني، احمد ولي کرزای او ډېر نور په ورته توګه وژل شوي، خو حکومت یې د وژونکو د پلټنې نتیجو په اړه څه نه دي ویلي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یادې غونډې ته وویل چې دښمن د دې ډول وژنو له لارې غواړي د قومونو ترمنځ درز پیدا کړي. هغه وایي په سیمه کې دا ډول ګواښونو د ختمولو لپاره په کار د هغه هیوادونه چې د ښه او بد توریزم توپیر کوي په خپلې کړنلارې بیا فکر وکړي.
د ملي والی حکومت عزم او اراده دا ده چې د توریزم څخه کله هم او په هیڅ شرط هم د سیمه ییز یا خارجي اهدافو لپاره استفاده ونه کړي. توریست چې هر نوم لري او د نړۍ په هر ځای کې چوي، هغه ته موږ د توریست په سترګه ګورو او په وړاندې ځکه ودرېږو چې زموږ خلک قرباني دي.
افغان حکومت د حشمت خلیل کرزی د دویم تلین په مناسبت هغه ته د ولس د شهید لقب ورکړ او جمهور رئیس غنی ژمنه وکړه چې په خپل پلرني کلي کې به په شخصي لګښت د هغه په نوم یو ښوونځی جوړ کړي. افغان چارواکي په دې اړه چې د هغه وژونکي به هرومرو د عدالت میز ته راکاږي څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې د هغه د ارمانونو پوره کېدو ته چې سوله او تعلیم عام کېدل دي کار کوي.
د مذهبي ازادي په نړیوال رپورت کې د هغو هیوادونو نمونه یاد شوی چې پکې یو شمیر کسان د مذهب سپکاوي په تور یا خو جلسوي یا زندان ته اچول شوي او یا هم ورته د مرګ سزا اورول شوی ده. د 2015 کال د پیښو په اړه په دې رپورت کې د هغو اسلامي هیوادونو یادونه شوي چې پکې د مذهب سپکاوي او ارتداد په تورونو سزاګانې اورول کیږي. ملیحا امیرزاده لنډیز وړاندې کوي.
د 2015 کال لپاره د مذهبي ازادۍ رپورت وای په افغانستان کې د خلکو د هجوم لخوا د فرخندې وژنه او بیا له دغه جرم سره په تړاو د پولیس افسرانو په ګډون د یو شمیر کسانو محاکمه کېدل په دغه هیواد کې د انصاف نظام کې یو مهم پیشرفت او یو مهم پیغام ورکوي. رپورت وای په ډیرو اسلامي ټولنو کې د مذهب له سپکاوي سره د خلکو احساسات تړلي وي چې اکثره په خونړي شکل کې مخې ته راځي او نه یوازې دا بلکې په قانون کې هم د دې لپاره سزا ټاکل شوې ده. رپورت وای دغه قوانین بشري حقونه ځپي او ورسره په ټکر کې دي. په هغو هیوادونو کې چېرته چې قانون او ټولنیز اقدار د مذهب سپکاوي لپاره د مرګ د سزا حوصله افزایي کوي، د فرخندې وژنې په شان پېښې مخې ته راځي. په دې کې بیا تر ټولو زیات ښځې، اقلیتونه او غریبانان متاثره کیږي. رپورت وایي په داسې ټولنو کې زیاتره د شخصي مفاد او یا د بدل اخستو لپاره د مذهب سپکاوي ناسم تورونه هم لګیږي. په رپورت کې د پاکستان ذکر شوی چې هلته هم د مذهب سپکاوي لپاره سخت قوانین موجود دي چې اکثره د جرم د جواز لپاره استعمالیږي. په پاکستان کې د څېړنې او امنیتي مطالعاتو مرکز په خبره د 1990 راهیسې په دغه هیواد کې تر 2000 زیات کسان په داسې پیښو کې وژل شوي چې خلک پرې راټول وي او تشدد پرې کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وای په 2013 کال کې د 395 کسانو خلاف د مذهب د سپکاوي 9 کیسونه رجسٹر شوي. د نړیواله مذهبي ازادۍ امریکایي کمیشن وای په پاکستان کې تر سلويخ سو زیات کسان د مذهب سپکاوي په تور د مرګ له سزا سره مخامخ دي چې زیاتره یې مذهبي اقلیتونه دي. رپورت د سعودي عرب په حواله لیکي چې د میډیا او ځایي سرچینو په خبره د دغه هیواد یو عدالت یو فلسطینی شاعر اشرف فیاض ته د مذهب د بې حرمتۍ په تور په نومبر میاشت کې د مرګ سزا په ورکولو سره هغه ته د 400 قید او 800 مخکینی سزا بدله کړه. بیا یو بل تن رئیف بداوی ته په جنوري میاشت کې د سعودي انتظامیه د مذهب سپکاوي او پر انټرنیټ د اسلام د بې حرمتۍ کولو په تور د خلکو مخامخ 50 کوړې ورکړي. رپورٹ لکھی غیر ریاستی عناصر لکه داعش او بوکو حرام هم په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ زپون کې دي. داعش تخپل کنټرول لاندې سیمو کې د یزیدیانو، عیسایانو، شیعاګانو او نورو اقلیتونو خلاف ظالمانه ستراتیژي خپله کړې ده چې وژنې، ظلم پرې کوي او جنسي تیری وربانې کوي. د مثال په توګه په عراق کې د شیعاګانو خلاف بمی او ځانمرګي بریدونو ته دوام ورکړی دی. رپورٹ وایي په ایران کې حکومت د مذهب دښمنۍ په تور 40 کسانو ته پانسی ورکړي. په دې کې یو شمېر سنی کردان شامل وو. دغه شان یو شمېر سنی ملایان په جیلونو کې د مرګ سزا عملی کېدو په انتظار دي. د ایران د قیدیانو بشري حقوقو اسناد او معلومات ساتونکو مرکز وای لک تر لګا 380 مذهبي طبيبان په جیلونو کې بندي. په دوی تور دي چې د مذهبي اقلیتونو لړډلو سره تړاو لري. په غوي کې 250 سنی، 2 بهائی، 25 عیسایان چې مسلمانان شوي او د 1400 غیر سنی صوفیانو په ګډون نور کسان شامل دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنهو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپک سوا 21 کیلو هرتز،
پر لنډو سپو 2113
15300
او 15100 کیلو هرتز.
له پاکستان خبریدونکو ډان روسپانی د کوټې تربرید ورسته د هغه هیواد چارواکو بیانونو ته په کتو لیکلي په هغه هیواد کې پوځي او ملکی مشران خو پرېږده چې سیاستوالان هم د ترهګرۍ ضد یو خوله نه دي. په لیکنه کې پوښتنه سوې چې پر یو شمېر اقداماتو سربیره وسلوال څنګه وتوانېده چې د کوټې روغتون ته ورننوځي او هلته برید وکړي. اسرار عالم مومند لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
ډان روسپان لیکي د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان سګزی پر دې عقیده دی چې په کوټه کې وروستۍ ځانمرګي برید د استخباراتي ادارو ناکامي وو او باید چې ذمهوارو کسانو ته سزا ورکړل شي. بلخوا د کورونا چارو وفاقي وزیر چودنی سرلی خان له محمود خان سره اتفاق نه کوي او وایي د دوی کمی فرض جوړیږي چې د هیواد د ځواکونو او استخباراتي ادارو ملاتړ وکړي. په عین حال کې وزیر اعظم نواز شریف بیا وایي چې نه یوازې سیاسي او پوځي مشرتابه د ترهګرۍ پر ضد په یوه خوله دي، بلکې د دې هیواد استخباراتي ادارې د وسلوالو پر ضد نه ستړي کېدونکې مبارزه باندې بوخت دي. بلخوا د کوټې برید وروستو پوځي مشرتابه امنیتي او استخباراتي ادارو ته امر کړی چې د وسلوالو پر ضد خپل مبارزه دوه چنده کړي. خو د ډان ورسپانې د ادارې په خبره له دې خبرې انکار نشي کېدی چې د کوټې برید وروسته دا خبره ثابته شوې چې ترهګرو ته لا هم ماتې نه ده ورکړل شوې. د یاد برید وروسته په تیر وختونو کې د چارواکو لخوا د ترهګرۍ له منځه وړلو ژمنې هم دروغ ثابتې شوې. اوس پوښتنه دا راپورته کیږي چې وسلوال د کوټې په سیول هسپتال کې د برید په ترسره کولو کې څنګه کامیاب شو. په اداره کې راغلي دي په تور لیست کې شامل د یو امریکایي وګړي میتیو بیرټ پاکستان ته تر داخلېدو وروسته د کورونا چارو وزیر چودنی سرلی خان د یو شمېر هغو چارواکو پر ضد د قانوني ګامونو پورته کولو امر وکړ چې د په خبره دغه امریکایي وګړي ته یې پاکستان ته د ننوتو اجازه ورکړې وه. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې کله خبره د کوټې په پیخه کې د استخباراتي ادارو د ناکامۍ راشي نو چودرنی سرلی خان بیا وایي چې د امنیتي ادارو څخه هیڅ قسمه تېروتنه نه ده شوې او امنیتي ګامونه یې په سم ډول پورته کړي. د څه باندې یوې لسیزې راهیسې د بلوچستان امنیتي چارې د پوس په لاسو کې دي. نو پوښتنه دا راپورته کیږي چې د دې باوجود څنګه د کوټې په سیول هسپتال کې په دومره منظمه توګه د ځانمرګي برید پلان جوړ شو. لومړی د وکیلانو د اتحادیې د مشر بلال قاسی د وجلو پلان چمتو شو، بیا هغه وجل شو چې څنګه د هغه مړی هسپتال ته راوړل شو هلته کې چاودنه وشوه. د ادارې په خبره د دې هر څه لپاره ډېر منظمه پلان جوړ کړل شوی و.
د خیبر قبایلی او سیاسي مشرانو د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې امنیتي ځواکونه دې د تورخم دواړو خواو ته پر میشت ولس نه ځوروي او ورباندې دې د پولې انتظام په نوم نوې تګلاره نه عملي کوي. د مشرانو تېره ورځ په لواړګي کې خبریالان ته وویل د پاسپورټ او ویزې شرط د دوی کاروبارونه او د تورخم دواړو خواو ته د ولس رابطې اغېزمن کړي دي. فرهاد شنواری له نورو معلوماتو سره.
د خیبر ایجنسی سیاسی او قومی مشرانو په لوړګي پریس کلب کې یو غونډې په محل د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په تورخم پوله دی دواړو خواو ته میشتو قبایلو سره په تګ راتګ کې نرمي وکړی شي. دوی وایي په تورخم پوله ورسره امنیتي ځواکونه سختي کوي او د پاسپورټ او ویزې د شرط د لاسه کاروبار هم متاثره شوی دی. په دې غونډه کې شریک د پاکستان پیپلز پارټۍ د خیبر ایجنسی یو مشر حضرت ولی پریدی مشال ریډیو ته وویل
دا په تورخم باندې د مونږ د خلکو سره چې کوم سلوک کیږي چې په هغه کې بیماران دي، په هغه کې طالب علمان دي، په هغه کې زنانې، په هغه کې ماشومان دي، هغه سره چې کوم غیر انساني، غیر اسلامي، غیر اخلاقي سلوک کیږي مونږ د هغه خلاف نن دلته راغونډ یو او واکدارانو نه دا اپیل کوو چې مهرباني وکړو چې یو د مونږ قبایلو خپل روایت دي، مونږ د قبایلو چې کوم زنانه دي هغه سره د غیر اخلاقي هغه ما کیږي هغه کله بارډر اخ طرف لري او دغه طرف لري. مونږ ټول سره یو رونه یو، د مونږ سره تاګ را تاګ دی، د مونږ رشتہ داری دی، د مونږ خپلوی دی، د مونږ یو رور بدلته وي بل رور بمبار اوسیږي. نو مونږ دا اپیل کوو چې یو دغه ختم شي. پاسپورټ شارت چې کوم دی دغه مونږ بالکل تیار نه یو، دغه طرف لري او دغه طرف لري چې هغه لا داسې راهداري کارډونه ملو شي چې هغه دلته په پاکستان او په افغانستان کې هغه په اسانه بارډر کراس کولای شي، روزګار هم کولای شي.
او د عوامي نېشنل پارټۍ د خیبر ایجنسی صدر شاه حسین شینواری ویل چې د بارډر د تنظیم پالیسی دی په قبایلو باندې څوک نه لاګو کوي.
زموږ سره رښتی دی، زموږ سره جایدادونه دی، زموږ سره تګ را تګ دی. کتور خان ته کرسی په واپسی کې نشي راختای، شناختی کارډونه تر ګوري او بیا دوه دوه غنټې په هغه ټول پلازا یو ورته جوړه کړی دا په هغه باندې چیکینګ کا. نو لہذا یو عذاب غوندې سره دا خلک مخشوی دی.
او یو قبایلی مشر شاکر پریدی ویل چې امنیتی ځواکونه ورسره په تورخم کې ډیره سختی کوي او د دوی د ترانسپورت په کار هم ډیر اثر پرې وتلی دی.
مخکې به په دا دغه باندې مونږ 300-400 ټریلر روانو، اوس 150 تر رسیدلی دي. نو زه د مشرانو ته اپیل کوم چې تاسو تجارت ته لګه ته وجو ورکړئ. بل مونږ دا اپیل کوو چې تورخم پیرې خو په کار دي چې دوه خلکو سره هر قسم چې نرمي وکړی شي.
او د جماعت اسلامي پارټۍ یو مشر مراد حسین پریدی ویل
خدای چې قبایلو ته ځان له کارډ ورکړی شي. قبل اخو کوم چې قبایل دي، اخو کوم چې کوم افغانستان خلک دي، دلته پاکستان کوم قبایل دي، دغه ته تګ راتګ کې اسانتیا پیدا کیږي. کل راهدارې کارډ ورکړی شي، ورته دوه خپل شناخت ورکړی شي ولا پوه شي.
او د تحریک انصاف د خیبر ایجنسی یو مشر عبدالرزاق ویل
بدقسمت نه په بارډر باندې چیکنګ شي، بارډر نه چلګ راتیر شي، مخکې بل چیکنګ شي، دی دواړو په منځ کې زموږ خپل شینواری وسیږي، دی په منځ کې زموږ خپل کومیډي اساسي روزګار دی، ژوند دی، لاسګاړو والی، ترانسپورټ والی دی، کاروباریان دی، کسٹم ایجنټان دی، دلته خلکو ژوند یې راتنګو.
یاد دی وی چې د جون اوړمبۍ نیټه نه پاکستانی چارواکو په تورخم پوله افغان وګړو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ایښی دی او بغیر سفری اسناد دوی د تورخم په دروازه پاکستان ته نه راپرېږدي. او د جون په 12مه نیټه په تورخم کې د گیټ لګولو په معاملې د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته هم شوې وي او دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله اورېدلې وه. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په پاکستان کې د لګکیو حقونه خوندي دي.
حکومت خدا وایي چې موږ مائنارټیز لپاره فلا بهبود لپاره هغې لپاره ډېر څه کوو خو کوي قسم نه.
لګکیو وغوښتنې څه دي؟
موږ دا غواړو چې کم سے کم په هر ځای کې 15 سیټونه غواړي چې
صدر ته دا غوکا چې دا مشرف یې چې سر انسان هوکا
دا. او دیتا ورته د نورو پښتنو جوابونه پونی سخ پرونه پرګنې کې د هری چهارشنبه پورس پوکم 3 بجې او د هری شنبه پورس پوکم 2 بجې.
د د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اورګزیو استازي وایي د بیکوره کړل سوو خلکو خپلو کلیو ته د ستنولو لړۍ به روانه میاشت پیلېږي. ډاکټر سید غازی ګلاب جمال تیر ماښام مشال رادیو ته وویل د خلکو ستنېدو نیټه یاد نکړه هغه، خو وویل چې دا عمل به د رجستریشن کارډونو پر اساس کیږي. تفصیل د تاریخ اورګزی په رپورټ کې.
ډاکټر سید غازی ګلاب جمال مشال لوډیو دوای پسمه کې د علی خیلو قبیله خلک چې د ستنېدو لپاره رجستریشن مکمل شوی دی منسوب لري چې لاول هغوی د روان اګست په میاشت کې ستانه کړي. د قومي اسمبلی غړي دا هم ویل پسمه کې د امن وضع ښه شوی ده او چې څومره هم خلک بے کوره دي هغوی ټول به د دې کال تر اخره پورې ستنول شي.
هغه کې به مبوزه به سي و څو شيخانه باندې پاتې دي هغه به ځي او دړادړ به مزه چې څنګه لیخې لوړ شي به د دغو درې کمونو هله په پاري سټارټ کېږي. که خیر
د 2010 کال په مارچ میاشت کې حکومت په اورګزو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې له وجې خلکو خپلې سیمې پرېښودې او خوندي سیمو ته کډې کړې. ځایي مشر او د سیاسي ګوند د متحده قبایل پارټۍ سینیر نائب صدر ملک حبیب نور اورګزی مشال لوډیو ته وایي وسلوالو سره د جنګونو او پوځي عملیاتو له کبله د سیمې بنیادي ډانچه سخت متاثره شوې ده. نو په کار دی چې د بیکورشیو خلکو د سندو سره هغې ته هم توجه ورکړل شي.
د مو علی خیل قوم تقریبا 1,00,000 نه پوسه پوسه په نفوسو باندې شامل دي. 5,000 خلکو رجسٹریشن شوی دی او باقی خلک پاتې دي. هغه د اوتو کالو کې چې کوم امداد ملوي ده هغه امداد نم پاتې دي. اوس کوم رجسٹریشن کېږي چې هغه لکه 35,000 روپۍ ملوېږي او ورسره سکون دی کورونو فیګټ دی هغه ملوېږي هغه نم پاتې دي او بیا چې کوم شپږ میاشتې راشن غوته ملوېږي هغه نم پاتې دي.
ډاکټر غازی ګلاب جمال وایي څوک هم واپس لل غواړي د حکومت لخوا هیڅ داسې بندیز پرې نشته، خو په تلو کې به ورسره داسې کوم مرسته نه کېږي. دوی ویل کومو کسانو چې کورونه وران شوي دي هغوی سره به مرسته کېږي او د هغې لپاره د رجسٹریشن کارت هیڅ ضرورت نشته. په دې وخت اورګزو کډوالو کورنیو سرکاري شمیره څخه د پاسه 6,000 خود لګیږي چې دا په کیمپونو او یا په کرایې کورونو کې استوګنه لري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د متحده عرب اماراتو په مالی مرسته نوې روغتون جوړ کړل سوی دی. روغتون ته ورغلي خلکو مشال رادیو ته وویل چې پر ودانۍ ډېرې پیسې لګولې دي او نوي آلات پکې دي، خو په دوی کې ځینې وایي چې په روغتون کې دواګانې وړیا نه ورکول کېږي او ځینې بیا پکې د روغتیایي کارکوونکو د کموالي یادونه کوي. سیلاب مسعود نور حال راکوي.
د سولی وزیرستان په مرکزی پنډغولی وانه شولام کښې د متحده عرب امارات په مالی مرسته او په جدید آلاتو مشتمل یو نوی ستر هسپتال جوړ کړی شوی دی. هسپتال ته راغلي ځینې رنځیرون مشال ریډیو ته په دا رنګ ږغېدلي دي.
تشین هر شایب دا که پلایا دی در سوالات های زیود پالو ملتان تا تللی پشاور تا تللی دیرات تا تللی وس الحمدلله بخپر کرد که ایلاز وس راون دین
کمون هم ریاز دی دل دا جکیم انتظامات های دوائی دا سایی نمیلاوی جی کنا یو کسیم دوائی وی اسپاتال در کشلا دی چه تم را کشلا بله تم را خرطی بشوی دی دارا بشوی دی پر دکترون نشتا
منو نصیب نور دک دا اسپاتال تا چه روشی دکترون تا ورشی پرچه در تا ولی که دوائی نرکوی لکی چه بزور ترش بزور که ودرو نور خوش هسپتال د حکمی د دوایی دو پکې کنه میز د دوایی بازار کې په کمات او خلک
د دغه رنځورانو د شکایتونو او غتنیوکو په باریک شې مې چې د دغه طبي ادارې مرستيال مشر ډاکټر عارف سره تماس ونی و هغه په دارنګ جواب راک.
هسپتال چلو شوی دی دا ریکارد خبره دو چې ویت ان وان منت د او پی ډی د زیرو نه 600 تر رسیدلی دو او دا ار بی مرتمیش فری میډیسن ورکوي او ابتدای طبي
باندی امداد ورکوی تلش کی ٹیکنیکل ڈیفیشنسی شتا او د میش سرجن هم موجودی پر اشرف خسرو متد پر شورلام کنه دای کام بلکه زده مچ غونډه ساوت وزیرستان پر لیول بند کام دای او دلتا همیشتا 20 اسپیشلسٹ ڈاکٹرز الانگ وذ ایموس دا میشتا متد ضرورت کی ڈیفیشنسی دون داد میشتا د ڈاکٹرونه دو
کبالانو غشتنا وکړه چپدگی اسپیټال کې دې د نرینا شجینا ڈاکټرانو کمی زر کی پورا او اسپیټال کې موجود جدید طبی مشینونو او آلاتو د پاره د داسې ماهرین راوستل شي چې کوم یې د استعمال نه خبر وي. سیلاب مسعود، مرشال ریډیو، وانه سویلی وزیرستان.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وگ ورته ونیسئی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.diwaradio.com